څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختبری. السلام علیکم. دوو جګپوړیو امریکایي چارواکو له پاکستانه د افغانستان د سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده او له اسلام آباد یې غوښتي دي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو ځپلو ته ادامه ورکړي. په افغانستان کې دفاع وزارت د جنګونو د شدت خبر ورکوي. تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه
قرغیزستان او هندوستان د افغانستان له سولې سره د همکاري ژمنه وکړه. دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د ایران ولسمشر وایي چې پر تهران د واشنگټن بندیزونه سیمه ییز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پېښوي. د قرغیزستان ولسمشر وایي هیواد د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. سورنبای جنبیکوف تیر ماښام له ولسمشر غنی سره د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي دي چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې دواړو مشرانو د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او اقتصادي همکاریو هم بحث وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون د یو هیئت په مشرۍ د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته تللی، پرون یې د هندوستان له صدر اعظم سره هم د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. نریندرا مودی په یو پښتو ټویټ کې ویلي چې ولسمشر غنی سره یې کتنه په زړه پورې وه. د ده په خبره دوی د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د اړیکو پر لا پیاوړتیا هم خبرې وکړې. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې بهرنیو وسلوالو ماشومانو ته د ګزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. د دوی په خبره له درېو کلونو راهیسې شاوخوا 6000 ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. د بدخشان د روغتیا رئیس نور خاوري ازادي راډیو ته وویل
یک تعداد از افراد وجود داره خارجی ها که نمیگذارن که اطفال
دینی بهرنی کسان سچ نه پرردی ماشومان واکسین سنجده 6000 ماشومان په مخکنیو کمپاینونو کې له واکسین څخه به برخې پاتې سیوی. د بدخشان د روغتیا رئیس وای دغه ماشومان په یفتلی پاین کوهستان او راغستان ولسوالیو کې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو حضور پکې زیات دی له واکسین څخه به برخې پاتې سیوی دي. د افغانستان د روغتیا وزارت تر دې مخکې ویلي و چې په ننګرهار او کونړ کې هم 6000 ماشومان له دغه واکسین څخه به برخې پاتې سیوی دي. دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته سوې ده. د دغه وزارت ویان زبیر عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره دوی خپل پوځي عملیات زیات کړي.
موږ په هر سلوي ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې موږ عملیات لرو. دوی په هر سلوي ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې دا کوم جګړې موږ باندې دي د سلو ځینې زیات تنه د ویل منځ دي.
وسلوالو طالبانو کله یوې خوا په دې وروستیو کې له افغان حکومت پرته له نورو اړخونو سره د سولې خبرې پر مخ وړي. په عین حال کې په افغانستان کې خپلې حملې هم زیاتې کړې دي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. په کندهار کې پولیس وایي چې د وسلوالو طالبانو 8 کسان نیول سوي دي. د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سوو کسانو کې 2 تنه د کوټې شورا غړي دي.
15 تنه جنگی طالبان دی، یو تن غلچکی برید کردی چې د یو مل توپنچه سره لاس پر لاس نیول سوی دی او 2 تنه د کوچ د شورا غړي دی چې دغه د شورا غړي د طالبانو جل کندهار شهر کې جلب جذب عمر تکوي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران ولسمشر وویل په تهران د واشنگټن بندیزونه سیمه ییز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پېښوي. حسن روحانی دا خبره نن د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د شنګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې وکړه. دا په داسل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په عمان خلیج کې د تیلو پر یوه جاپانی او یوه نرویجی تجارتي ټانکر حملې د ایران کار وباله چې د امریکا سمندري ځواکونو بیا دغه ټانکرونه بدرګه کړل. ایران په دغو حملو کې خپل هر ډول ارتباط رد کړی دی. د ایران ولسمشر هم په خپلو خبرو کې پرونیو حملو ته کوم اشاره ونه کړه. خو حسن روحانی سرمشریزه ته وویل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د هغې خپل سری مسؤوله ده چې تر بل هر وخت یې نړیواله ټولنه له چیلنج سره مخ کړې ده. د هغې اشاره د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو پرېکړې ته وه. حسن روحانی زیاته کړه چې ایران به د دغه تړون درناوي ته دوام ورکړي او د اټومي تړون له پاتې لاسلیک کوونکو یې هم د خپلو تعهداتو د پر ځای کولو غوښتنه وکړه. په سرمشریزه کې د شنګهای د همکارۍ سازمان د دایمي غړو روسیې، چین، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هندوستان او پاکستان افغانستان رهبران برخه لري. په سرمشریزه کې افغانستان، بیلاروس، ایران او منګولیا هم ګډون کړی دی چې د شنګهای د همکاري سازمان څارونکي غړي دي. د اسلامي دولت ډلې داعش د تاجکستان په یو زندان کې د هغې بلوا مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې 2 کسان وژل سوي وو. په زندان کې دغه بلوا د مې میاشتې پر شلمه سوې وه. دا اشتالې نن په یوه اعلامیه کې چې د دوی په آنلاین خپرونه النبا کې خپره سوې ویلي چې حمله کوونکي د دې ډلې په خبره د خلافت سرتیری وو. دغه زندان چې امنیتي تدابیر شدید وي د پلازمینې دوشنبې په 45 کیلومترۍ کې پروت دی. د دا اشتالې په دې آنلاین خپرونه کې د دې ادعا د ثبوت لپاره شواهد نه دي وړاندې سوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت تېرې میاشت ویلي وو چې د دو دېرشو کسانو په ډله کې 12 تنه هغه کسان وو چې د دا اشتالې د غړیتوب په تور بندیان سوي وو. او د کرکټ د 2019 کال د سیالیو په لړ کې د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان په ساوت هامپټون لوبغالي کې د دې لوبې په چیا ټاس انګلستان وګټه، خو ویست انډیز ته یې د لوبې د پیلولو بلنه ورکړه. ویست انډیز په 28 اوورونو کې 109 منډې کړي دي او درې لوبغاړي یې سوځېدلي دي. پرون د باران له کبله د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ونه سوه. په انګلستان او ویلز کې د دغو مسابقو په لړ کې سبا شنبه افغانستان له جنوبي افریقا سره د مسابقې ډګر ته وځي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن له اسلام آباد غوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې هلې ځلې زیاتې کړي. د سولې د هڅو ترڅنګ په افغانستان کې جګړو شدت اخیستی. دفاع وزارت وایي
موږ په هر سلوي ساتو کې د لسو دولسو په منځ کې موږ عملیات لرو.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په روزګان کې سش کال ښه غنم شوي.
غنم شش کال بخي سم غنم دي زرنګ سم دي. یو واژه ما ورجاوه دو اویا دانی سپه ده دغه مزکیده.
په خوست کې هم تر تیرو کلونو د غنمو حاصلات سش کال بهتره شوي.
هر هغه چا چې تیر کولې فرض کړه 15 خروره غنم کېدل تقریبا په خرور کې یو نیم فرق راغلو.
د پاکستان یو وزیر ویلي چې د اپوزیسیون په زرګونو کسان باید اعدام شي. دا خبره مو د سیاسي چارو له کتونکو افراسیاب خټک سره شریکه کړي.
وزیران که ځان قاضیان جوړ کړي او دې خلکو ته اعدام خبرې کوي نو دا بیا فاشیزم ته خبره لاره شي. بیا خو قانون اینو د خبرو خبرې ختم شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د بشکک د سرمشتیزي په درشل کې د افغانستان د تماس ډلې لپاره د لارې د نقشې په ګډون 40 موافقې نن لاسلیک شوې. د سرمشتیزي د کوربه قرغزستان ولسمشر وویل د افغانستان بحران ته د یوه حل لارې موندل به د دې سرمشتیزي د اجنډا مهمه برخه وي. په دې اړه تفصیل احمد تکل اوري.
د انټرفاکس خبری آژانس د راپور له مخې د شانګهای د همکارۍ د سازمان اته دایمي او څلورو څارونکو غړو نن 40 سندونه لاسلیک کړل چې یو د تماس دړې د لارې نقشه ده. د دې سند هدف د غړو هیوادونو په وینا د افغانستان کړکیچ ته د یوې حل لارې موندل دي. د افغانستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دې موافقې مسوده د اپریل د میاشتې په 40 نیټه د افغانستان او شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې چمتو کړې وه. د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جنبیکوف چې هیواد د دې سرمشریزې کوربه دی په خپله پرانیستون کې وینا کې وویل د شانګهای د همکارۍ د سازمان یوه مهمه دنده به دا وي چې د افغانستان د بحران د حل لپاره به په ګډه هڅه کوي. د بشکیک د سرمشریزې په اعلامیه کې راغلي د دې ټولنې غړي هیوادونه په دې باور دي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره مهم او اساسي فاکتور د افغانستان د کړکیچ سمدستي حل دی. اعلامیه زیاتوي چې د دې سازمان غړي د سیاسي ډیالوګ له لارې د سولې او اقتصادي پرمختګ او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت او خلکو د هڅو ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي د افغانستان د جګړې پای ته رسول له سیاسي حل لارې او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د سولې له پروسې پرته بل بدیل نه لري. د شانګهای د همکارۍ د سازمان په اعلامیه کې له ټولو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو او په سر کې له ملګرو ملتونو غوښتنه شوې چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره په خپلو کې همکاري پراخه کړي. د بشکیک د سرمشریزې د اعلامیه په پای کې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس د ډلې او د مسکو د پروسې ونډه مهم بلل شوې دي. روسیا، چین، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان اته دایمي غړي او افغانستان، ایران، بیلاروس او مولداویا یې څارونکي غړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دو امریکایي چارواکو په واشنگتن کې وی غونډې ته په خبرو کې له پاکستانه وغوښتل چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. امریکا د تیر کال له سپتمبر څخه په قطر کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي او تر اوسه پورې یې څو ځلې له طالب استازو سره خبرې کړي دي. امریکایي چارواکو له پاکستانه وغوښتل چې د تروریستي ډلو د ځپلو په اړه پر خپلو ژمنو ودرېږي. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
امریکایي چارواکو له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي او د سخت دریځو له ملاتړه لاس واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د بهرنیو چارو مرستیالی الیس ویلز دا غوښتنه چهارشنبه په واشنگتن کې وکړه. مایک پامپیو وویل چې د ترامپ د حکومت په دوره کې امریکا خپلې پوځي همکاري یو نوي پړاو ته رسولي او د پاکستان له لوري په سیمه کې تروریزم د نه منلو وړ ملاتړ په وړاندې خورا سخت دریځ غوره کړی دی. غونډې ته د منځنۍ او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز وویل له پاکستان سره د دوی د تماسونو تمرکز تر ډیره په دې دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي او په خپله خاوره کې د فعالو تروریستي ډلو پر ضد د کلکو اقداماتو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره شپږ ځلې خبرې کړې او دواړه خواوې وایي چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. خو له دې سره سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره د سولې د اووم پړاو تر پیلولو مخکې د افغانستان په قضیه کې د نفوذ لرونکو هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کتنې کوي او هغوی هڅوي چې له خپل نفوذ څخه په استفادې په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي. ویلز د واشنگتن غونډې ته وویل له پاکستان سره اړیکې ورته تر ټولو پیچلي او تر ټولو له عواقبو ډکې دي. میرمن ویلز همداراز وویل چې له پاکستان سره د اتمي وسلو د نخ پراوی په برخه کې د دوی تماسونه هم ډیر حساس دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د پاکستان له لوري د ځینو ځانګړو اتمي وسلو او د دغو وسلو د توغولو سیستمونو ته د انکشاف په ورکولو اندېښنه لري.
که یو لور ته د افغانستان د سولې لپاره هڅې زیات شوې دي، بل لور ته په افغانستان کې جګړې سخته شوې او پراخې شوې دي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټول هیواد په کچه د طالبانو د ځپلو لپاره عمومي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویاند د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هرو څلېرویشت ساعتونو په لړ کې د ټول هیواد په کچه په اوسط ډول سل طالبان وژني.
مسلسل توګه موږ په هر څلېرویشت ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې موږ عملیات لرو. اوسطا زه به تاسو ته عمومي خبره وکړم چې دوی په هر څلېرویشت ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې چې دا کوم جګړې زموږ روانې دي، د سلو ځینې زیات تنان د دوی له منځه دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه اداره ردوي او وایي چې په ورځني ډول له لسو تر پنځه لسو طالبانو ته مرګ ژوبله وړي او د مقابل لوري مرګ ژوبله ترې زیاته بولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تخار او فاریاب ولایتونو سربیره په یو شمېر نور ولایتونو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې راپورونه زیات ترلاسه کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې وه، خو ملي دفاع وزارت تازه دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د جګړې پر ځای باید د سولې پروسه پیاوړې شي. پوځي کارپو عبدالباری حارث وایي د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوسنۍ جګړې د شدت لامل د سولې مذاکرات دي.
زه فکر کوم چې دا ټول د دغه اترو یا مذاکراتو سره تړاو لري. دلته اوس ډېرې پېچلې مرحلې ته مذاکرات رسېدلي دي. له بده مرغه څخه افغانان مري، اما دوی دواړه طرف هڅه کوي چې امتیاز ترلاسه کړي او پر میز باندې د مذاکراتو یو څه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی حارث وایي جګړه د حل لار نه ده او افغان حکومت او طالبان دي ورځ بلې ته د جګړې د شدت پر ځای د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړي او د افغانستان کشاله دی د سوله ایزو خبرو له لارې حل کړي. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې د ساختماني شرکتونو خاوندانو د ولایت د تدارکاتو اداره د تدارکاتو له قانون څخه په سرغړونې تورنه کړي. دوی وایي چې دا اداره د لویو پروژو قراردادونه له اعلان پرته یو شمیر محدودو شرکتونو ته په پټه ورکوي. ولایت سوی له ګردیزه اصیل زازی راپور لري.
پکتیا کې د ساختماني سوداګرۍ او نورو برخو کې د قراردادي شرکتونو مالکان وایي د ولایت د تدارکاتو ادارې لخوا ورسره دوګونه چلند کیږي. دوی د ولایت د تدارکاتو اداره د تدارکاتو د قانون څخه په سرغړونې تورنوي وایي چې د پروژو په حق له اعلانونه له رسنیو نه خبروي او پروژې په پټه یو شمیر محدودو شرکتونو ته ورکوي. د پکتیا ولایت د ساختماني شرکتونو د اتحادیې مرستیال فرید احمد شیرزی ازادي راډیو ته وویل
اعلانات پورته رشه اداریات مشکل داریم پروژه به شخص داده شه
اعلانونه په پټه تیریږي له ادارې سره ستونزې لرو. د څلورو پنځو لکو پروژې شل شلوارې اعلانېږي خو هغه پروژې چې بودیجه زیاته وي اعلان یې پټ تیریږي او د طلبي په پټه ترسره کیږي. ستونزې ډېرې دي. که زموږ د ستونزې ته د سوداګرۍ خونې ریاست او والي صاحب رسیدګي ونه کړي موږ ښار ته راوځو او په مظاهرو به لاس
پورې
کړو. وهاب احمدزی د پکتیا د سوداګرو د اتحادیې مرستیال دی. د هم ورته ادعا لري او وایي چې
دلته حکومتي پروژې چې په ولایت کې اعلانېږي دا یو وخت قانوني یوې سورځ لري خو یوې سورځو ته دا وخت نه رسیږي. ان ته په 15 سم 14 سم 13 سم ورځ باندې دا پټ قرار راتېریږي او که دا مشکل نه حل کیږي نو مجبور د شرکتو والا چې لارینو کې بازار ته راوځي یا ټول خپل جوازونه لغوه کړي.
د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس ډاکټر نصیر احمد علمیار ازادي راډیو ته وویل په پکتیا کې د داوطلبۍ پروسه د تدارکاتو د قانون سره سم نه ترسره کیږي ځکه خو په اړه د ګڼ شمېر شرکتونو خاوندانو دوی ته شکایت لیکونه ورکړي دي. وښي کړی دی چې که ستونزې حل نشي په لاریونونو به لاس پورې کړي او یا خو به خپل جوازونه لغوه کړي.
د پکتیا ولایت کې په حدود د 600 کمپنیان زموږ سره راجستر ده. تاسو فنه ځینې کمپنیان یا اتحادیه زموږ سره موږ نه جواز اخیستی دي. دا کسان شکایت لري زموږ ته د تدارکاتو په پروسه کې ځینې کمپنیان ته سم نه ورکول کېږي یا شفاف ډول دوی تدارکات پروسه پر مخ نه بیایي.
علمیار وړاندې وویل د اتحادیو او شرکتونو خاوندانو ستونزې لالا وړاندې د ولایتي ادارې سره شریکي کړي دي او وړاندې یې کړی و چې د پروژو اعلانونه دې له بېلابېلو رسنیو خپاره شي خو د ده په خبره چې مثبت ځواب یې نه دی موندلی. بل خوا د پکتیا ولایت مقام په دې ولایت کې د تدارکاتو ادارې چارې قانوني بولي. د پکتیا د والی وایند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې د پروژو قراردادونه د اړوند ادارو او مختلفو تبلیغاتي وسیلو نه په کار اخیستنې اعلان ته سپارل کیږي. د داوطلبۍ په ورځ باندې ټول واجد شرایط شرکتونه سیالي سره کوي او ګټونکو شرکت ته پروژه په قرارداد ورکول کیږي. له دې نه پرته کومه بله لار او ځانګړي شرایط د هیچا لپاره شتون نه لري او خوشبختانه پکتیا یو له هغو ولایتونو نه دی چې د قراردادونو او په تدارکاتي پروسو کې انحصار پکې ډیر پخوا مات شوی.
د یاد ولر چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې اوس مهال د یو شمیر چاپی رسنیو ترڅنګ 15 غیر دولتي غږیز رسنۍ هم شتون لري خو د پروژو د قراردادونو اعلانونه یوازې له دولتي رادیو تلویزیون او اخبار لري خپریږي. همدغه ځانګړنې هم تر یو بریده د شرکتونو خوندان د تدارکاتو پروسې پر روڼتیا شکمن کړي دي. اصیل زاده ازادي رادیو پکتیا.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې او ریاو د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې تر 4:30 بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سره پیغامونه خبرو خو تر 4:30 بجو مخکې ازادي رادیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې اسمي سنل ولو. اوس په پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان د سیاسي شارو ځینې شنونکي په هغه هیواد کې د دولت د زرګونو اپوزیسون غړو د اعدام احتمال نه ردوي. وروسته له هغه چې په دغه هیواد کې د کابینې یو وزیر د 15000 کسانو د اعدام خبره وکړه او هغه د پاکستان د راتلونکو په ګټه وبله تاوده بحثونه او خبرګونونه راوپارېدل. د پاکستان د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې ډول ډلهییز اعدام پر احتمال خبرې کړې او هغه د اساسي قانون پر خلاف بللې. د ښاغلي خټک سره فریبا ظاهر مرکه کړې ده.
یو وزیر دا خبره په یو تلویزیونی مرکه کې کړې وه او دا واقعا ډېره یعنی د تخبیه وړ خبره ده. دلته پاکستان کې یو مملکت دی، دلته کې اساسي قانون دی، آئین دی، قوانین دي، محاکم دي. که چا خلاف سے اتحام وی نو تورن باید محاکم ترا وصل شي، عدالتون ترا وصل شي، او قاضیان او یا ججان یا عدالتون باید تصمیم ونیسي. دا وزیران که ځان قاضیان جوړ کړي او دی خلکو اعدام خبرې کوي نو دا بیا فاشیزم ته خبره لاړه شي، بیا خو قانون او اساسي قانون او آئین او دخلو له خبرې ختم شي. لہذا دلته کې ګوندونو هم دې خبرې تقویه کړې دي، مطبوعاتو په خلاف خبره کړې ده، مګر متاسفانه پاکستان کې اوسنۍ حکومت چې دی هغه لخلی دا خبرې کله کله اورېدل کېږي او دوی تمایل او عمل هم دغې طرف ته روان دی.
بله، په همدغه بحثونو کې چې روان دي داسې ویل کېږي چې ګواکې دغه وزیر چې کومه خبره کړې ده ممکن په لوړه سطحه د حکومت په سطحه باندې پرې باندې خبرې سوي چې اوس فیصله یو څرک کې دلته راوځي که نه. یعنی ستاسې تحلیل همدا دی چې کېدای سي چې همداسې وي؟
یعنی تاسو ګورئ که داسې نه وي نو باید چې دې وزیر خلکو نه افوغ اخیستی وي، خپل کلمات واپس اخیستی وي، او په دې پیمانی څرګنده کړې وي، دولت دا رد کړې وي، داسې هېڅ کار نه دی شوی. یعنی دولت په دې غلط دی، مطلب دا دی چې یو کسپیده خبره نه ردوي. نو دا ذهنیت خو موجود دی، دا بله خبره ده چې کېږي به ستا خو زه خدای ته بندوسې کېږي به خو بهرحال یعنی د دې عزایم د دې ارادې د نیت ښه نه دی.
بله، د پاکستان بشري وضعیت څنګه ګوري؟ واقعا کېدای شي چې
داسې کار وضعیت خو ډېر خراب دی، ځکه چې تاسو ګورئ چې دلته مطبوعاتو باندې قیودات دي او سیاسي بندیان نجیرونه ډک شو، څوک چې حکومت پر انتقاد کوي هغه نیول کېږي او میډیا باندې څوک هغه خبرې نه شي کولی چې کوم دی سرکاري یا د دولتي خطي مشینا مخالفي دي. او دا د مهمو سیاسي ګوندونو مخالفین د میانتهي اتهاماتو لاندې نیول کېږي او ګوندونه د ضربې لاندې دي. نو په دې لحاظ باندې دلته ډیموکراسي واقعا په خطر کې ده.
بلې، نه خټک څه بل وروستۍ پوښتنه، دغه وزیر چې کله دا خبره راایستلې ده رسنیو کې اوس مطرح شوې ده، هغه دا خبره هم کړې ده که چیرې دغه 15000 کسان اعدام سي دا به وایي شاید پاکستان ستونزه حل کړي، د پاکستان د راتلونکو سرنوشت یا برخلیک به سم کې و بيټاکي او جوړ به کې. کفرزن همدا کار وسی، فکر کوي چې دا به د پاکستان ستونزه حل کړی سي؟
ستونزه حل نه کړی شي، دا به 15000 نور نوې ستونزه پیدا کوي. دا خو دا تاسو کتابونو کې بلوسی چې د فاشستان چې هیټلر مسولینی د هغوی طلبیانو به دا خبرې کولې او د خپل مخالفینو امها یا د هغوی فزیکي امها ته به یعنی د هغوی د منځ وړلو ته به نهایي حل وي د مسایلو. نو دا خو تاسو ملو چې هغې حل په نتیجه کې دویمه جهاني جګړه جنګ عظیم شو او هغې په نتیجه کې څومره دنیا تباه شوه. نو دا خبرې خو دا د جنګ او لاقانونیت خبرې او د قانون او آئین سرغړونې خبرې خو همیشه مسئلې پیدا کوي، حل کوي نه.
له افراسیاب خټک صاحب څخه په مننې سره دا باید ووایم چې په پاکستان کې وروستي سیاسي بحثونه د دغه هیواد د کابینې د یو وزیر پر هغو څرګندونو متمرکز دي چې د دې هیواد راتلونکي جوړول د زرګونو اپوزیسیون په اعدام پورې تړي. د پاکستان د اوبو د مدیریت وزیر فیصل وودا د جون پر 11 د پاکستان جیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې که زموږ په لاس کې وي نن د 15000 کسانو اعدام به د پاکستان د 200 میلیون وګړو برخلیک بدل کړي. نوموړي دا هم ویلي چې زموږ راتلونکي شل نسلونه باید دې ته انتظار وباسي چې د قانون سره سم دا کار وسي. دغو څرګندونو په پاکستان کې توند غبرګونونه راپارولې دي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند یو لوړ پوړي غړي او د پارلمان استاذ خورم دستګیر خان د 15000 کسانو ادامول فاشیزم بللې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون چې د دې هیواد د بشري حقوقو د څار تر ټولو لوی اداره ده پر ټویټر په یو پیغام کې د پاکستان د فدرالي وزیر وروستي څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي او زیاتوي چې دا خبرې په قانون ملنډي وهل دي چې هی هیڅ ډول دیموکراسي ته د منلو نه دی. روف کلاسا یو خبریال د تلویزیونی خبرونو کوربه دی. هغه منلی چې د نورو تلویزیونی چینلونو له کوربنو سره په یو ورستۍ ناسته کې د پاکستان یو ولور پوری چارواکي د دې ډول لوی تصفیه پلان پر احتمالاتو بحثونه کړي دي. دی وایي پر دې بحث وسو چې که اړتیا وي 15,000 کسان به ووژل سي. نوموړي د ای ای پی خبری تلویزیونی چینل ته دا هم ویل دي چې ښایي فیصل وودا د هغې ناستې له بحث څخه دا اخیستنه کړې وي. کلاسرا دغه بحثونو په استناد دا هم ویلي چې د 15,000 کسانو چې په پام کې د اعدام سي لستونه له وړاندې جوړ سوي دي. د پاکستان صدراعظم عمران خان چې تیر کال واک ته ورسېد ویلي هغه پاکستاني سیاستوال به په امن کې نه وي چې په مالي فساد کې لاس ولري او یا حساسو مسلو ته لمن وهي.
تاسو لا پیغامونو
مغردین سیدای ما د کندهار ولایت ته خبره کوم. ثانیا دغه د سولې بهیر او یا فراو یا خبرې روانه دي. زما پیغام ورته دغه دی دغه مشرانو که د طالبانو دي دولت کې تاسو ټول سیاسي خلک چې دغه ملت پیغام دی تاسو ته دغه سیاست کې فکر وکړئ سوچ وکړئ دغه تللي دي تاسو دا تاکید کړئ څوم چې چاته کار کوي هغه د بینې تخورې دي نو تاسو را ولاړ شئ افغانیت او اسلام ته او پښتو ته او د خاورې ته وفادار اوسئ د چا پروا مه ساتئ نور د خلکو غوډل فریر دی خو خپل ملت ته کار وکړي خپل قران او اسلام خدای او رسول ته کار وکړي او د خلکو کندوې کمان ته کار وکړي الله به ممل ګرځي ان شاء الله سوله برایي سمې خدای رقم سوله نه راځي چې خپل خپل ادب ساری اغم د بل فلن فل بل فخلا. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم زه د بارلس ولایت مرواد ولسوالۍ فعلن وسهرات کې په پاکستان کې مکور ده. موږ ماجر یو ورور دا څلور میاشتې کېږي موږ سره په هیڅ طریقه کومک نه در سره شوی. د خدای په ریزره د قرآن په ریزره مشرانو ته واسه کا شرمونه ته موږ دا پیغام نور مشرانو ته مجلسو مشرانو ته چې موږ ته کومک نه راکړي چې درا واسه پیغام د مشرانو یو خوري. موږ د څلور میاشتې نه یو غواله وړه نه یو روکی دا موږ نه در سره سلام به.
زابل ولایت کې د شوطان د ولسوالۍ اوسېدون کړه پیلند زابل سره خبرې سره کوم. ما دا پیغام د رئیس جمهور سره د زابل ولایت پس هرڅه چې په ټول ولایت او پس د ولسوالۍ په ساتل سم دغه ملي او پاتو په ولایت کې بیا د شوطان ولسوالۍ د ټول پس پاتو ولسوالۍ ده. ما دا غوښتنه چې دغه ته پام وکړي او د زابل بازار دشت کې د بازار کشته ده باید خلکو ته دوکانونه ورکړي. په یو دوکان د څلور نفرو سره یو ما پکریانی ولې بل وای ما پکریانی ولې دا باید قانون راکې دا چې تاسو فالیس کې جنگ د وشتول راغلی ته زابل کې فراتې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د یو ساړه لیوه سر پیدا شوی. دا سر په روسیه کې موندل شوی او په بهر کې له تحقیقاتو وروسته معلومه شوه چې لسکونه زره کاله په خوایې ژوند کاوه. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
لیوه لنن شاوخوا څلوېش زره کاله مخکې په سایبیریا کې مرسوی وو. یوازې سر یې پاته دی. د سایبیریا سړې او کنګلینې هوا د دغه ژوي سر خرابېدو ته نه و پرېښی. د لیوه دا سر د سایبیریا د یاکوتیا ښارګوټي و اوسېدونکي تیر دوبی پیدا کړی وو. وروسته د تحقیقاتو لپاره جاپان او سویډن ته ولېږل سو. د څېړنو په نتیجه کې معلومه سوه چې لیوه څومره پخوانی دی. د پام وړ تفاوت دا دی چې د لیوه سر د اوسنیو لیوانو په نسبت غټ ښکاري او غاښونه یې هم د تیرو زمانو په څیر دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
میر احمد زیارمل له هلمند پر اسولې سمس کې لیکلي دي په هلمند کې به پیلیدونکو پوځي عملیات د امنیت پټنګېدو کې مرسته وکړي. فصل کریم درویش د پکتیا له زیاروي بلی کې گاونډي هیوادونه د افغان سولې په برخه کې دوه مخه سیاست لري هیڅکله باید باور پرې ونه شي. نور محمد حقیار له هلمند لی کې کغوړې چې سولې یقیني شي نو ټول افغانان باید د سولې له شخص سره په شور او زوښت سره راووسی. عبید الله سروری لاله شنګ لیکي د لغمان لاله شنګ. ازادي راډیو باید د هر خبرونه په سر کې د کرکټ خبرونه درکړي. د لنډو خبرونو په ترڅ کې به هم واوري. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په ننګرهار کې ځانمرګي بریدی وحشانه او غیر انساني بریدو د دې پرون ورځې ځانمرګي بریدو ته اشاره کوي. دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساتو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. خو اوس لاند خبرونه له صالح محمد صالح.
د قرغیزستان ولسمشر وایي هیواد د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. سورنبای جینبیکوف تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ په بشکیک کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته سوې ده. د دې وزارت ویاند وایي چې دوی په هرو څلورو ساعتونو کې له لسو تر دولسو پورې پوځي عملیات کوي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې بهرنیو وسلوالو ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. د دوی په خبره چې له دریو کلونو راهیسې شاوخوا شپږ زره ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. د ایران ولسمشر وایي پر تهران د واشنګټن بندیزونه سیمه ییز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پیښوي. حسن روحاني دا خبره نن د قرغیزستان په پلازمینه کې د شانګهای د همکاري سازمان سرمشریزې ته وکړه. د اسلامي دولت دالیا داعش د تاجکستان په یوه زندان کې د هغې بلوا مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې دو دېرش کسان وژل سوي وو. په زندان کې دغه بلوا د مې میاشتې پر شلمه سوې وه. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ مسابقه روانه ده. ویست انډیز چې دغه لوبه یې پیل کړې ده په 15 اوورونو کې 15 لوبغاړي سوځېدلي او 169 منډې کړې دي.
په روزګان کې سش کال غنمو ښه حاصل ورکړی. دا ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په ترین کوټ کې د غنمو یو شمېر کروندو ته ورغلی او دغه راپور یې چمتو کړی.
په روزګان ولایت کې د غنمو کرکیلې ته د کروندګرو هیلې او خوشحالي جمعه خان که څه هم تر اوسه پورې له خپلې ځمکې څخه د غنمو حاصل پوره نه دی راټول کړی خو د غنمو د زیات حاصل خوبونه ویني. خو د شیر محمد بیا دغه خوبونه رښتیا سوي او سشکال له خپلې ځمکې څخه د تیر کال په پرتله څو برابر زیات غنم اخیستي. شیر محمد چې هم دا اوس د خپلې ځمکې غنم تریشل کوي او تریشل ورته درولې دي. ازادي راډیو ته دا څرګندوي دغه مشر وایي تیر کال 8415 دیش میټریک ټن د غنمو تولید دی درلودي خو سش کال دغه شمیره واکه 1050 میټریک ټن ته لوړه سوی.
څلور وزر نه سوا هکتار ځمکه زموږ د درکشت لاندې و چې په هغه باندې حاصلات غنمو سوی و چې سش کال زموږ د تقریبا 2000 نه سوا ترکشت لاندې ده. ډیر لامل یې دا دی چې زیات بارانونه و سش کال اورښتونه زیات و چې موږ د یمغه نم ورته وایو د یمغه نم هم زیات سوي و.
د کرنې ریاست دغه مسولین زیاتوي چې دغه ولایت سش کال د غنمو له اړخه پر ځان بسیا دي او په خبره هیڅ خلک یې اړتیا نه لري چې پاکستاني وړه وکاروي.
ها خو په خوس کې هم د غنمو حاصلات سش کال تر پخوا ښه سوي دي. له خوسه نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې سکال د پرلپسې بارانونو اصلاح شوي تخمونو د کر او له دې کبله چې تر ډېره غنمو په شنه کې نباتي مرض نه وکړی فصلونه یې هر ځای له ورایه ښه معلومېدل. اوس چې زیاتره بزګرانو خپل حاصلات راټول کړي وایي چې د پخوا په پرتله یې یو نیم یا دوه چنده زیات غنم شوي. د مختارالدین جلال زوی په نوم د ترېزیو یو اوسېدونکی چې تر 1500 جریبونو پورې خپل ځمکه په غنمو کري آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د غنمو سږني حاصلات د پخوا په پرتله دوه برابره وو.
الحمدلله سخت کول نسبت نورو کلونو ته د غنمو حاصلات ډېر ښه وو. هر هغه چا چې تېر کولې فرض کړه 15 خروره غنم کېدل تقریبا په خرور کې یو نیم په یو نیم فرق راغلو نو حاصلات سخت ډېر ښه وو. خلک ډېر خوشحال دي او د خلکو د غنمو حاصلات به اندازې ډېر شوي دي.
په خوست کې یو دایمي طبیعي آفت چې د هر موسم فصلونه ګواښي په ځانګړي ډول د فصل د پخېدو په وخت کې ګلې ده چې تر ډېره برید فصلونه لیه او مخې له منځه وړي. سږ کال هم د خوست په ځینو سیمو کې د غنمو په فصلونو ګلې وشوه چې له کبله یې بزګران زیانمن شول. په دې اړه د سبیل ساعت په نوم د صبریو او یعقوبۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکی وایي
عموما د یعقوبۍ او صبریو د سیمې حاصلات چې وو د نورو کلونو په پرتله یو څه ښه وو. خو د زمر اړوند سیمې چې وې د ګلې ووخلې او د حاصلات چې وو کم شوي دي. نو د زراعت ریاست نه مغوښتنه هم دغه چې د هغو کورنۍ چې په دغه برخه کې مشکلات لري باید له دوی سره په دې برخه کې مرسته هم کړې وشي.
د کرنې د برخې ماهرین او متخصصین په دې نظر دي که چیرې په هره سیمه کې د آب و هوا او اقلیم سره برابر تخمونه وکرل شي او پالنه وشي حاصلات ښه نتیجه ورکوي. د کرنې د برخې یو ماهر تازه علی خان تړی وایي چې
د خوست زراعت به انشاءالله ښه کیږي. همدغه هوا اقلیم حاصلات باندې تاثیر اچوي چې ځنې منطقې ښه شرایط برابر وي یعنی مطابق د هغې غنمو چې توزیع شوي دي هغه غنم موږ کرلی دي نو حاصلات یې بالکل سل په سلو کې سخت کاله ښه دی.
په خوست کې د غنمو د حاصلاتو د ښه کېدو یو لامل دا هم دی چې د کرنې ادارې لخوا ځینو بزګرانو ته په خپل وخت اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د خوست د کرنې ریاست مرستیال فضل رحیم وایي چې
خوست ولایت تیر کال په نسبت سخت کال شکر الحمدلله د غنمو حاصل ښه وو. په دې خاطر ښه وو چې تیر کال وچکلي وه سخت کال بیا خوشبختانه بارانونه ډېر وو. که درته ووایم چې یو نیم چا دوه چندو ته هم بعضو ځای کې حاصل لوړ شوی دی. او بله دا ده چې خوشخبري د خوست بزګرانو ته بله دا ده د غنمو برخه کې چې تیر کال مونږ 130 میتریک ټنه اصلاح شوی غنم مرکز ولسوالۍ ته ورکړو. سخت کال خوشبختانه 450 میتریک ټنه منظور شوی د خوست لپاره.
په خوست کې داسې مهال د غنمو په حاصلاتو کې د ډېرېدو خبره کېږي چې د یاد ولایت بزګرانو او مالدارانو په پرلپسې توګه ویلي چې د حکومت او په دې برخه کې د مرستندوی ادارو لخوا په خوست کې د کرنې او مالدارۍ د پراختیا لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. که چیرې په فصلونو کې نباتي مرضونه پیدا کېږي نو د علمي او مسلکي اشخاصو د نشتون او د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له کبله زیانمنېږي او حتی ځینې بزګران ورباندې شوی توان هم نشي پوره کولی.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. او غواړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریکې کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په کټه سره واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پوښتنی په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو ته شرغلا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پوښتنی ځوابوي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پوښتنی او شکایتونه تاسو ته دروورم تاسو دغه مطابق موږ ته جواب راکړي. نو که تاسو خوښوي لومړنی اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم. محمد کبیل شهیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیټ کلینا
ستون زمدا دا چې دی جانې خېلو د چمکنیو غزیدل لار بيخي خراب ده دی تګ راتګ نه ودل دا د دولت نه مغښتنه دا چې د سرک ته پوره توجه وکړي والسلام بسکرام
بلې حساسه د دې وردون کې ستون زمور دل د جانې خېلو او چمکنیو ترمنځ لار وای چې خراب ده ستاسو جواب دی وردون کې تڅ دی
ډیره مننه کلمړی سر کې تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته مشخصه نه اوریدونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ راغلي دي هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم را به شم مشخصا د ورور دی پوښتنې ما غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی یو تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې او زه پروس کال نورمال حالت ته ولاړله په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي لاغونه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې تر سره شوه مفصلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتره سړک کېږي خو 1 کیلومتره ډیزاین تقریبا بشپړ شوی دی او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي او وروسته له داو طلبۍ نه به ان شاء الله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته کار زمينه برابر شي او ان شاء الله په دغه سره باندې کار پیل شي
بله مننه حضرت دغه یو بل اوریدونکو به مراخلو بیا په راسته جواب ده
السلام علیکم زلا صدر رحمان له پکتیا ولایت دلج منګل له سوره ته خلا پیغام ته پېږم خدای دې وکړي چې نشر کې او موږ د ولسوالۍ کې چې دي ډېخي زیات او خلک لا کړهونه سره مخامخ دي ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته سړک موږ د کله کې مخکې او اوس ډېخي ورک د درک نه لګي او مخابراتي شوی دا وختونه دا ولول پول چارواکو نه چې موږ کړه سړک کې چې موږ مساو ولسوالۍ ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پایور کې دي هر څو ورځې بس غلاش ولا وکیلانو جبوت اته کټه کړ او سلام
حضرت په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام پام دی اړه دی نو غوړم چې هغه تاسو دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایس منن
الو سلام علیکم زه اجازه الله خبر کوم د پکتیا ولایت ما دې هغه به کېلې مال کچته دې دلته دې اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ نو سیمونه خو ځخې کار نه کوي نو شبکه او دغه شبکه مقتدی زیات ستوند ولاړ کړل نو ما دا دې وا دوست ټول هغه نه مننه کوم اس چې تر دې موږ واسطه وو په واسطه نه دې نه باندې به سلام
حساسه ستاسو جواب دې غوړو
مننه پور ودان دې لکه منګل ولا سوال نه کوم ورور پښتنه کړی و د په ځواب کې دومره وایم چې د کوم مشخص سړک نه یاد کړی البته چې د لاجه منګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک البته د لاجه منګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کاله وړاندې په پخو اساسي شکل باندې جوړ شوی دی نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په لاجه منګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دی داونه استفاده شوی دا په لجه منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې نه څو کلی سره وصلوي هغه باندې کار شوی او جغل اندازي شوی او ان شاء الله موږ له مرکز غوښتنه کړې ده چې
ترسو پاساسی ډول باندې فری سرکونه هم ورغوي رابشم دې مخابراتي شبکو
بخښنه غواړم حضرت صاحب زه بخښنه غواړم مخکې تر دې چې تلیفوني شبکو ته ورسو همدې سړک پر موضوع باندې کلشتم سو په مجموع کې په پکتیا ولایت کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه شته خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاثیرات ووایم چې دغه د سړکونو ستونزه واقعا څومره ډیره ده څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي د دې او د پاپا خو اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلیل څه دی
زموږ ډیری ولسوالۍ سړکونه چې عمومي سړکونه دي او لوی لارې دي هغه جوړ شوی دی البته دوه سړکونه چې مشخصه نه دلته یادونه کولای شم او ډیر خورا مهمه اساسي سړکونه دي لا هم هغه نه دي جوړ شوی هغه عوامل هم واضح دي د پکتیا ولسوالۍ څخه باندې پویږي یو هغه د احمد خیل او زاجیاری ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي.